وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې دی. نن د چهارشنبه ورځ د 2011 میلادي کال د اپریل 28 نیټه ده. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې زه عبدالحی کاکړ درته سلامونه وایم. په دې خبرونه کې به واوري چې په هنګو کې د بشري حقوقو سازمان وایي چې شاوخوا 300 کسان له درکه دي. د شمالي وزیرستان ځینې اوسیدونکي د حج درخواستونو په اړه شکایت لري. دا به واوري چې په بلوچستان کې د تور ژړې په اړه په پاکستان کې پر کم ځای دی. دا هر څه به له خبرونو وروسته اورو. مایک ملیحه میرزاده ته سپارم چې درته نړیوال او سیمه ییز خبرونه واوروي.
ټولو اول د خبرونو ساتکی د هند او پاکستان د تجارت سیکرټریان بنن په اسلام آباد کې لیو بل سره ویني. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په شام کې د امنیتي ځواکونو لخوا په عام خلکو د تشدد د استعمال غندنه کړې ده. د لیبیا په مصر ته خار کې د ناتو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د قذافي ځواکونو د خار د مرکز نه پشا شوې دي. دا خبرونو تفصیل. د پاکستان د رسنیو په وینا د هند او د پاکستان د تجارت سیکرټریان باندې د دوه اړخیزه خبرو پترس کې لیو بل سره په اسلام آباد کې لیدا کاته کوي. د هند تجارت سیکرټری راهول کولر چې پشپګو کسانو باندې مشتمل د یو پلاوی سره 13 ورځ پاکستان ته د دوه ورځنی سفر لپاره رسیدلی، د دې دورې نه تمه ده چې لیو بل سره تجارتي تعلقات تخه کولو لپاره به د خپل پاکستانی سیال ظفر محمود سره په ملاقات کې به په یو شمېر مسلو باندې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه کال وړاندې د هند په مومبای ښار کې د تراګرې د پیښو له امله د دواړو هیوادونو له یو بل سره تعلقات خراب شوي وو. په دې ملاقات کې به د اروپایي ټولنې د پیکیج په اړه د هند مخالفت په اړه خبرې کیږي. د پاکستان د ورځپاڼو په خبره د دې ترڅنګ به پاکستان د تجارت د سامان په فهرست کې د نورو شیانو اضافه کولو وړاندیز هم کوي. د هند حکومت له طرفه پاکستان ته د پټرولیم او د بجلی د ورکولو وړاندیز ورکړل شوی، نو پر دې به هم بحث کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په شام کې د امنیتي ځواکونو لخوا په خلکو باندې د تشدد په استعمال اندېښنه ښودلې چې د ریپورټونو تر مخه یې پرې د ټانکونو او د وسلو استعمال کړي. نوموړي وایي نوموړي وایي په شام کې موږ د اندېښنې سره د حالاتو څارنه کوو. زه د پر امنه مزایچیانو پر ضد د روان تشدد په کلکه غندنه کوم چې پکې په خاص توګه د ټانکونو او د وسلو استعمال شامل دي. بان کی مون دا خبرې 13 ورځ د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د شام پاړه په یو غونډه کې وکړې. که څه هم د کونسل لخوا د شام پاړه کوم بیان مخې ته نه دی راغلی، خو تمه ده چې نن به د دې تشدد پاړه یو ګډه بیانیه مخې ته راشي. دا په داسې حال کې ده چې په شام کې د سومودې راهیسې شروع په مظاهرو کې یو شمېر خلک وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر سوزان رایس ویلي چې ایران په شام کې د صدر بشار الاسد د حکومت مرسته کوي چې مظاهرچیان تر خپل لاندې کړي. د دې نه علاوه بان کی مون د امریکا په نیویارک خار کې د ملګرو ملتونو په ودانه کې د پاکستان د سولاساتو ځواکونو د تصویرونو د پرانستنې پر مهال د پاکستان د سولاساتو ځواکونو له طرفه 50 کال وړاندې په کانګو کې د مرستو په یاد کې د دوی د رواني همکارۍ ستاینه وکړه. په لیبیا کې د قذافي د ځواکونو او د مخالفو وسلوالو ترمنځ په مصر ته خار کې نښتې دوام لري. د قذافي د ځواکونو لخوا په خار کې د توپو او ډزو سره سره راکټي بریدونه کړي. د ناتو ځواکونو د هوایي بریدونو له امله د قذافي ځواکونه د خار د مرکز نه پشا شوي دي، خو اوس هم دوی د خار نه چاپېره ولاړ دي او 13 ورځې د خار په بندرګار باندې بریدو کړ چې یاغیانو ته د بحري جازونو له لارې راوړل شوی سامان د ترلاسه کولو لپاره لارې بند کړي. د برتانیې د دفاع سیکرټري لیام فاکس ویلي چې دا باور لري د قذافي د ځواکونو پر ضد په مصر ته خار کې پرمختګ شوی دی. بلخوا د روس وزیر اعظم ولادیمیر پوتین د قذافي پر ضد د بارني ځواکونو عملیاتو باندې نیوکه کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي د اوباما انتظامیه تر اوسه دا فیصله نه ده کړې چې د جولای په میاشت کې به د افغانستان نسومره امریکایي ځواکونه وستل شي. د نوموړي په خبره دوی ته په دې اړه په سیمه کې د امریکایي جنرال ډیوډ پیټریس له طرفه سوړاندیز نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا صدر بارک اوباما ژمنه کړې د افغانستان نه به سه کال په ګرمۍ کې د طالبانو سره په جګړه کې بوخت امریکایي سرتېري واپس امریکا ته ولیږي. د پاکستان د ډان رسپانې په خبره د خبری اژانس اسوسییټډ پریس خبر ورکړی چې ممکنه ده د امریکا صدر بارک اوباما په افغانستان کې د امریکا نوی سفیر یو ډیپلوماټ راین کراکر وټاکی. د دې نه مخکې نوموړي په عراق کې د امریکا د مشن لپاره د جنرال ډیوډ پیټریس سره یو ځای کار کړی و. دا په داسې حال کې ده چې امریکا به سږ کال په ګرمۍ کې د سیمې نه خپل ځواکونه ویستل شروع کړي. په روانو میاشتو کې به د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس، د امریکا د ګډو ځواکونو قمندان اډمیرل مایک مولن او د ډیوډ پیټریس ترڅنګ یو شمېر چارواکو پر ځای نور چارواکي ټاکل کیږي. د دې ټاکنې د حتمی فیصلې په اړه څه نه دی ویل شوی. اوس هم په دې دنده په افغانستان کې کارل اکنبری کار کوي. رپورټونه وایي د مصر د چارواکو په خبره د اسرائیل سره په پوله نږدې د قدرتي ګاز په یو ټرمینل کې چاودنه شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سرمخه دغه چاودنه د الاریش په ښار کې د السبیل په ټرمینل کې وشوه چې لامل یې د مصر نه اسرائیل او اردن ته د ګاز رسد بند شوې دي. د رویټرز خبري اژانس سرمخه یو چارواکي دوی ته ویلي په دې پیښه کې د یوې وسلوالې ډلې لاس دی.
خبرونه درته ملیحه مرزاده وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. د بشري حقوقو د سازمان چارواکي وایي په هنګو کې 300 کسان لا درک دي. دا څوک لا درک کوي؟ د سازمان یو ځای مشر وایي
پولیس ورکی کسان لپتا کړی جی طالبانو وسلوالو مطلب سے کسان وچات کړی کوم کسان سے وچات شی وی دی مطلب سے دوه باندې د انجمات لګی چې د ترخګرو سره میلو دی.
د پاکستان د حکومت لخوا بدلی سوی حج پالیسی د شمالي وزیرستان خلک اغیزمن کړی دی. دغه اغیز څه دی؟ یو ځای کسه پړوای
لکه مشکلات دا غدی چې بینکینه چې کیم دی هغه خو ټوټل غاښه دی باندې شه دی. یو نېشنل بینک ته چې آپ تحصیل شه دا دی کا فارم یې جدا کنه دی ته ډېر پالټیج میلا ویږي لګیا دا هر حاله کر واپس شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت شاعرانو او هنرمندانو ته نقد مالی مرستې ورکړي. د صوبې یو وزیر میا افتخار حسین بیا د پښتنو او هنرمندانو تعلق څنګه تشریح کوي؟
مونږ دکړې اورو خو دکړې مارم خوښ نه دی، باجا اورو خو باجې مارم خوښ نه دی، سندرم خوښه ده، ګلوکارم خوښ نه دی. نو چې چا ویلې دا خو د دې نه زیات معتبر شو، په کار کې دغې نه زیات عزت کو.
د دې ترڅنګ په بلوچستان کې د تور جوړي د خورېدو، په لیبیا کې جګړه او د امریکا دریز په اړه رپورټونه لرو. له مشال سره اوسئ. اوس هم د خبرونې څېړنیزې برخې ته راځو. پیل هم له قبایلي سیمو او ضلع هنګو څخه کوو. په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو سازمان وایي چې په هنګو ضلع کې تر 300 زیات کسان لادرک سوي دي. سازمان د لادرک وګړو تور په پولیسو او طالبانو لګوي، خو حکومتي چارواکي دا تورونه ردوي. د نور تفصیل لپاره د طارق اورگزی رپورټ ته غوښتي.
د مول د نورو برخو په شان په هنګو سیمه کې هم د خلکو د بدرکه کې دوه سلسله روانه ده. د بشري حقوقو د هنګو څنګه مشر جنید خان په سیمه کې 2009 کال نه تر اوسه پورې د بدرکه شو خلکو تفصیل مشال لډیو ته صدا سي وړاندې کوي.
2009 تر اوسه پورې مطلب 364 پر کسان لا پته شي وي.
دا کوم کسان چې مت درخواستونه رکوي چې رمو کسان لا پته شي وي دي کې غو ډیر کسان پولیس ورکی کسان لا پته کړی دي.
طالبانو وسلوالو مطلب چې کسان وچات کړي کوم کسان چې وچات شي وي دي مطلب چې دوه باندې د انجمات لګي چې د ترخګرو سره میلو دي. نو چې ترخګرو سره دا کسان میلاوي په کار دي دی به فایر شوي وي. 10 سال ولا وړ کې مشوم سکول ته روان ويږي هغه څه ګونه کړي چې دا وچاتيږي.
بلخو د هنګو پولیسو مشر چارواکي ډیپیو عبدالرشید سره د ټلیفون په لارې تماس نیولو نه پس مونږ ترې د بدرګه شو خلکو په حق لا پښتنه وکړه. نو په جواب کې د انساني حقوقو د ادارې لخوا ورکړل شوی شمیرې و نه منلو. خدای او چې د سلورو د بدرګه شو خلکو تفتیش پولیسو پیل کړی دی.
دا غلط فکر دی. دا څنګه دا مونږه هنګو یو ډېر وړ ضلع ده. په دې کې سلور کسان اوسه پورې دغه شوي دي چې دا روک شوي دي. د هغې پراپر مونږه کیسونه رجسټر کړي دي، ایف آی آر یې پکې شوي دي، پس کې ټرایل روان دی او پس کې کسان چار شوي دي. ایون زمونږه په یو کیس کې زمونږ طاهر نواز یو ایس آی دی هغه پکې چار شوی دی.
د دې خبرې نه پاس مونږ د هغه کسانو خپلو خپلوانو سره خبرې وکړې کوم چې په مختلفو پیښو کې د هنګو سیمې نه بدرکه شوي دي. په دې کې د اورکزو ایجنسی محمد رفیق دی چې نن سبا د هنګو په وام سیمې کې اوسیږي. دی د خپلو هغه بدرکه شوو خپلوانو په تلاش کې دی کوم چې څلور میاشتې وړاندې د ده پر وینا پولیسو د هنګو چوک نه گرفتار کړي وو او اوس بدرکه دي. محمد رفیق زیاتوي،
نوم دی محمد کیوم او دوه متر زومن دی، یو نوم دی شعیب او بل ماشوم دی زکریا نوم دی. دا په هنګو شو چاو کې دا روانو جی دولسم میاشت وا لسن تاریخو د جمعې ورځ وا څلور بجې ټینو پوس کلی کې د مکاو شوله چې د مکاو شوله دین کې پولیس ګیری تیری شروع کا چې پولیس ګیری تیری شروع کنه د کاسونې د مو ولا غیب کو څلور میاشتې وشوي جی سمو د کاسونو سره نو ملاقات شوه دی همو ته نه څه دمړې ژوند دې څه پاته شته دی.
دغه خبره مشال لډیو چې کله ډی پی او عبدالرشید ته وړاندې کړه نو وی ویل چې د فوزی اپریشن په وجه هنګو کې نورې امنیتی ادارې هم کار کوي. ډی پی او وایي چې کېدای شي نورو ادارو دغه کسان اوچت کړي وي.
صبح کی فوج ہم اپریشن کئی پا شاہو کی اپریشن دے پا رنگزور کی اپریشن دے پنار تو پکورما کی اپریشن دوان دے اور مختلف ادارے کار کئی نہ داسی اس قسم واقعات اشتے مونگا پولیس والا آپ سے بھیجا کے
مونږ د هنګو څانګې د بشري حقوقو مشر جنید خان نه پوښتنه وکړه چې آیا د دغو بدرکه شو خلکو د پاره تاسو څه ګام اوچت کړی دی. نو په ځواب کې وویل
ډیرو خلکو دا مسایل دي چې رځي مو خبره ده تاسو مخکې ورسو نو دا خبره مو خستې دي مو عدالت تنده یی دي څنګه دوره کسان لا پته دي نیاسمه جنگیر سره مو خبره شوي څنګه کې دا ظلم روان دي جی افتخار چودھری سره مو خبره کړي پوه شي وزیر قانون سره مو خبره کړي هغه مو ته دا تسلی کړي چې انشاءالله تاسو سره مو مکمل مکمل دی خبرې کې تعاون ویجی.
یاد دوی چې په هنګو کې د بدرکه شو د یوش میر خلکو کې سونه د پاکستان په سپریم کورټ کې د بحث لاندې پروت دی. طارق اورکزے، مشال رډیو، هنګو.
که پښتو وای مشال رډیو ور
اوسم د بلوچستان په اړه یو رپورټ. د بلوچستان چارواکي وایي د صوبې په اتو ضلعو کې د تور ژړې ناروغي د پاکستان د نورو سیمو په پرتله زیاتې دي. دا ناروغي په کومو سیمو کې زیاته ده او د زیاتوالي علت یې څه دی؟ له چمن څخه عبدالرزاق برق قرباندي رپورټ لري.
د صوبایي حکومت د وزارت صحت په خبره د تور ژړی ناروغي تر ټولو زیاته د اتو ضلعو په نارینه ښځو او ماشومانو کې ده. دا چې د تور ژړی د څه قسم ناروغي د صوبې د کومو ضلعو په انسانانو کې زیاته راپیدا شوې په دې اکله د صوبایي حکومت د وزارت صحت د تور ژړی د ناروغي کنټرول کوونکي مشر ډاکټر ذوالفقار بلوچ و مشال ریډیو ته په اردو ژبه داسې خبرې وکړې. دی وایي چې د صوبې په انسانانو کې د بی په نامه د تور ژړی د ناروغۍ د معلوم کولو دپاره ډبلیو ایچ او صوبایي حکومت او ام آر سی پی لخوا په ضلع جعفر آباد، سیبی، لورلایی، موساخیل، ژوب، نصیر آباد، کولو او کوټه کې د تور ژړی څېړنه وکړه چې د اغه لوجی د تور ژړی د ناروغي فیصدی د نورو صوبو څخه زیاته معلومه سوي او په دې څېړنه کې تر ټولو زیاته فیصدی په ضلع موساخیل کې ده. د وویل چې د په وینا د بی په نوم د تور ژړی ناروغي په بلوچستان کې د نورو صوبو څخه زیاته او په خیبر پښتونخوا سند او پنجاب صوبو کې د سی په نوم د ژړی ناروغي زیاته ده.
اور ہیپاٹائٹس سی سندھ سرحد اور پنجاب میں ہیپاٹائٹس سی ہم سے زیادہ ہے، ہم ہیپاٹائٹس بی میں ان سے زیادہ ہیں.
خو په صوبا بلوچستان کې پښتنه دا کیږي چې د تور ژړی ناروغي د صوبې په اتو ضلعو کې ولې زیاته پیدا شوې. د دې پښتنې په جواب کې په کوټه کې د تور ژړی د ناروغي علاج کوونکی یو حکومتي ډاکټر عزیز ورامن داسې وویل
انجیکشنانو غلط دکانو دا غلط وینو تا و تو ما یت کی هغه وسی دا خن غریب باندې دا خرکان کنه تشتو ته نه دکې شي په شي دا خطرنا کده دا خو دې خته دې ما دې له خاطر سره سره څه پاتې دې کوه سي
په صوبا بلوچستان کې د تورجړی د ناروغي په فیصدی کې زیاتوالی په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د دې څخه وړاندې په دې صوبه کې کله کله نورې ناروغي لکه کانګو وایرس، پولیو، نری رنز او داسې نورې ناروغي راپیدا شوي چې د هغه له کبله ځینو ناروغیو د صوبې یو شمېر خلک هم وژلي. عبدالرزاق برق، مشال ریډیو، چمن.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
وسم د قبایلی سیمو په لور ځو او ځینې ریپورټونه اورو او پیل هم د شمالي وزیرستان څخه کوو. د شمالي وزیرستان ځینې خلک وایي په سیمه کې د نارامۍ له کبله نسی کولای د حج لپاره تر وخت لمخه درخواستونه جمع کړي. دوی دا شکایت په داسې حال کې کوي چې حکومت په دې وروستیو کې د حج په پالیسي کې د بدلون اعلان کړی و. د بدلون لمخې هر څوک چې څومره وړاندې درخواست جمع کړي نو امکان لري د هغو درخواست ومنل سي. عمر دراز وزیر له ځینو خلکو سره خبري کړي او دا ریپورت یې را لېږلې دی.
هر کال د پاکستان نورو بیلابیلو سیمو په شان په قبایلی سیمو کې هم ګڼ شمېر خلک د اسلامي فریضه حج ادا کولو لپاره داخله کوي. د حج د لپاره به مخکې د حجانو ټاکنه د قراندازي په بنیاد باندې کېده، خو دې ځل دولت د حج په پالیسي کې بدلون راوستی دی او هر څوک چې مخکې فارم جمع کړي هغوی ته به د مقرره هدف مطابق داخله ورکولی شي. خو په شمالي وزیرستان کې خلک وایي چې د بینکونو د نشوالي له کابله دوی د حج فارمونه ترلاسه کېدو کې مشکلاتو سره مخ دي. خلیل وایي چې روان کال د حج پالیسي تر مخه اول فارمونو جمع کوونکو ته داخله ورکول کیږي، خو په وزیرستان کې د ناسم حالاتو له کابله ټول بینکونه بنو ته بدل شوي دي او یوازنی نېشنل بینک کې ورته د حج فارم نه ملاويږي.
اوال چې روسی اوال وربه ملاو کو او د میزه د خلک ته پورا د هزار کول کوټا وا خلکو ډیر تلل او د نېشنل بینک نه په دغه نوم باندې واپس شي دلتا فارمینا نه ملاوي او د وزیرستان نه ټول بینک نه چکیم دي دا باندې تلل شوی دي. د حالات د ګارډ وارد په وجه باندې چالات ګارډ وارد دي دغه په وجه باندې بینک نه ون لوړ دي جو نېشنل بینک ته چا په کې داشه دی او خال چې ورشي هغه نه واپس روسی وته وی یو چې دلا مشتره فارمینا نشته.
سرفراز خان وایي چې خلک زیات دي چې د حج د لپاره فارمونه جمع کړي، خو په فارمونو ترلاسه کېدو کې ورته مشکلات دي.
لکه امیر د خلک ته د حجیانو لوی تکلیف ده، د حج د تاګ او د نېشنل بینک څخه فارم نه ملاوېږي او حج داخله چې کیمې دي د شری کړي دي. لکه مشکلات دغه دي چې بینکینه چې کیم دي هغه خو ټوټل غاښې دي بانی شه دي او دا دي که یو نېشنل بینک ته چې آپ تحصیل شه دا دي که فارم یې چې دا کنه دی ته ډېر پلټیج ملاوېږي لګیا ده اکثر خلک کر واپس شي.
یو بل کس شکر الله مشال ریډیو ته وې چې د حج لپاره پاسپورت یا شناختی کارت ترلاسه کولو کې هم دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ کیږي.
داغه خو میږي چې وره بار بیرغلی خدا فرمینه میشته رات ملاویږي نه نېشنل بینک شه میشته ډېر مشکلات وي. بل پاسپورت یا شناختی ډېر مصیبت وي بار چې میږي ورتي دمره په مشکلات سره میشته ملاویږي چې ډېر ستړي ته منوي شناختی ته پوره تلای ځل نه شي نیوای چې د خلاف او یا فرمینه داخل کو ډېر تکلیف بار په کتورینه کتورینه شي خال تا وی لوډ وی زنه نه ده پورا خو یار هغه خو سړی سوچ نه شي کړی پدا چې سړی نه شي کړی بیا پته شه دینه ده پورا خو بیا په وزیرستان سره لکه ډیر مشکلات
په دې اړه مو چې کله د زری ترقیاتی بینک منیجر دل نواز خان نو پوښتل نو دوی اوه د ناسم حالاتو لکابله د دوی بینک هم په بنو کې کار کوي، خو د خلکو د اسانې د لپاره دوی د بنو پر ځای په شمالي وزیرستان میرانشاه او میرلی کې ارزی مرکزونه خلاص کړی دي. هغه خلک چې د حج د لپاره فارمونه یا داخله کول غواړي کولی شي په اسانه سره د دوی د مرکزونو نه فارم واخلي او د حج د لپاره داخله وګړي.
په د خلک سہولت پر خلک ډېر ګیلې وکړي کنه شکایتونه وکړل د حکومت بیا ما ډیوټي ولګوله درته کې په میرانشاه کې یو سټیشن ما جوړ کړی دی او یو سلیم خان د مرلی ادک سټینډ مثال د ننوي یا څوک بډاګان وي یا ضعیف وي کنه هغه لپاره ما درته کې زبې ته ناست وکنه ته بنو تک ضرورت نه وي دغلته کې زه داخلا کوم او ارسه انشاءالله حرم شریف کې وادي نږدې څومره نږدې وي کنه هغه مطابق موږ حکومت
بندوبست ہوتا کہی صرف خلق بنو تا ذکا نا بیتا سا پتا ہے کہ لیارے خوٹیارا مشکل لیار دا کنا بے ما ڈیوٹی دلتا کہ وہ لگے جا خلق سہولت سے پرا مونگ خلق تا داوائی چی مثال رضی مونگ تا مونگ تا سا سہولت سے پرا ناس تی و جا سمرا سا مونگ نا کدائشی مونج دی سرا بے آر نمنا ہلپ سے کہی و ما اسلا ورکڑا چی یارا زچ ناس دی دلتا کہ داو سا اوبک کار دے کنا انشاءاللہ کون چا مونگ ٹارگیٹ تے کنا آئیم انشاءاللہ پورا کی گئی ہے کنا
د شمالی وزیرستان د ځینو خلکو شکایت د حج د فارم د ترلاسه کولو په اړه چې دا رپورټ عمر دراز وزیر علي ژلی او ختم سو دا رپورټ د زری ترکیاتی بینک د یو مشر دل نواز خان په ژغ چې وایي دوی هلته حکومت په میرانشاه کې کښېنولي چې د خلکو ته فارمونه جاری کړي.
دا مشال ریډیو دا
گران اوریدونکو هم په قبایلی سیمو کې پاتې کېجو او هم د دې سیمې پاړه باندې یو بل رپورت چې هغه د کورشمیرنې پاړه دی. په داسې حال کې چې حکومت په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د کورشمیرنې نیټه تر 15 مې غزولې ده. چارواکي وایي په سیمه کې ناآرامي د کورشمیرنې دغه لړۍ لږ څه اغیزمنه کړې ده. د دوی په وینا یو شمیر داسې قبایلی سیمې شته چې هلته کورشمیرنه تر اوسه هم نه ده سوې. له پېښور څخه فواد علی شاه رپورٹ لري.
حکومتی چارواکی وای چې په قبایلی سیمو کې ګنډ شمیر خلک د فوزی عملیاتو له کبله د شمیرنې نه پاتې شوي او د نیټې غزولو مقصد د پاتې شوي خلکو اندراج دی. په خیبر پختونخوا کې د کور شمیرنې کمشنر فضل ربی په دې اقلا مشال لیډیو ته وویل فاٹا پکم سیمو کې د کورونو شمیرنه پاتې ده. د دې پختنې په جواب کې فضل ربی وایي دنن ندری ورځ مخکې قبایلی مشرانو د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې د کوشمیرنې او سرشمیرنې نیټه دې وغځولې شي ځکه چې په قبایلی سیمو کې ډېر خلک د اندراج نه پاتې شوي دي. فواد علی شاه مشال ریڈیو پیخور.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو. د مسعود بیکورسو خلګو پاړه رپورت اورو. په ډیر اسماعیل خان او ټانک کې میشت بیکورسوی قبایلی وګړي شکایت کوي چې ورسره لژمنې سره سم خوراکي مرستې نه کیږي. په سیمه کې د روانې ناآرامۍ لوجي په زرګونو قبایل د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژوند شپې سبا کوي. د دې بیکورسو مشکلات څه دي؟ له حالمو د مشال خبريال سیلاب مسعود خبروي.
پر ډیر اسماعیل خان ټانک شه موجود مسعود کټول تا د خوراکي سامان ور وشلو یو بل مرحله لګیا شوې ده. خو پر ټانک شه موجود کټول ګلمن دی چې دا ځل دوی پر ټانک شه د سامان نه محروم او د غي مقصد لپاره ډیر اسماعیل خان ته په تګ را تګ مجبور کړی شوی دی. په دا بار شه یو کټول په وند ګل خپل مشکلات په دا رنگ بیانوي.
دا دریم اسباد نن چې دغ دي تروغلی ار ارز تیر او سی کومز بوري داینه کومز بورن ارنه دا تاسو ورته ویلولی چې په چاک سره کوو وس داینه نن دیتا دا غو دیتا دا لاته او په چاک سره یا چې وس پورتا متاثرین دا پورتا خلک لاجی و دغه نه بند کړای دی چې وس دا تو سور اشن په درابند درکاوی
د ټانک نه رغلای د ډیر اسماعیل خان په سنټر کې د خوراکي سامان اخستو په انتظار. عبدل خالق ویایي
پیسه په دراکش رشن دخلوس کړای دی والی په ټاک سره کولاو کړای مشته ډرسا ولات او په دراکش سخت تکلیف تای مجر مجبور یی سخت کری لگی جی پنځوس پته کسان تعبیر کی بس خلق و پاس گوت شی خلک د سخت تکلیف تای دمو د حکومت نه دا اپیل د چ پټاک شه دا دوه درې سنټری نه کولاو شی چې خلک سہولت جوړ شي.
یو بل کا بایلی خپل مشکلات په دا رنگ و شایي
دمو نو محمد ایاز دای مش در زی تر سی ډی خان ته ټانکو ډی خان تقریبا د ګنټي و نی میلیارډ دا ته چې مش گاډای نه صفدک شه غریب خلک ډیر موجود دای دای د کری مخانه ویني د هوټل د پنداول مخانه ویني د من خرچارو سی شای و پر چوی اغه د ته په خپل قیمت نه زیوتا ول خلک شپې ته راوي دا مين دور وکسا کنه پنجيري خلک ته پکشه اغه پکشه تربت شي پکشه خوشي پشه او ګرمي زیوتا دو ته میج لاند ارزي دا غدو چې مشته د خپل سنټر ټانک کولاو کو میج یې خان ته نوي درشند پورا رتلته چې مجبور نه
خوراکي سامان ور وښون کې غیر دولتي ادارې چرواکای اتورمان یاي چې پټانګ شه موجود سنټر د نمسای دو الاتو په وجه ډیر اسماعیل خان ته منتقل کړي شوای دای چې
چونکہ پٹانگ سے یچور زینا کرفیو ہلاگے دے حالات لشکی خاروب بھی سیکورٹی تھریٹس بھی اغا پواجا بندے دا ڈیرا اسماعیل خان تارو ٹرانسفر شو او ادغ ور سارا چ چونکہ ریٹرن پروسس شری دا آئی ڈی پیز واپس کیجی نو یا کے واجے دغ دا ویل چھ یارا دو پڈی خان شے شوی نہ کے پٹانگ شے خود دغ دا پخپلا ہن لش کی منظم او پکاتوری نے سپیشل خیال رکھائی پدخ شدا بڈا گنا تا دغ دے کدا کوشش و کچھ بڈا گنا دا پ فرسٹ پرائیورٹی خپل یکون کا سان یدی چھ دغ دے اول اول دا بڈا گنا تا لش کی توجہ ہیر کچھ بڈا گن می جاوال اول نہ بوسی
دا کڈول غشتنا کوی چھ د خرکی سامان سنٹرونا دے او پٹانگ سے دے اوال نہ موجود سنٹر دے بیا بحال کڑائی شی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
روختیا او درملنا
اوسم د کراچی په لور د پاکستان د کورونی چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویلی چې ترګرو اوس د کراچی په لور مخه کړی ده او غواړي د ملک اقتصادي مرکز کې د بدامنۍ په ذریعہ ملک کمزور کړي. هغه دا هم ویلی چې کراچی کې تیرو څلور میاشتو کې تر 1500 زیات کسان د اخوډ په پیښو کې وژل شوي. نور تفصیل د کراچی څخه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریم راکوي.
کراچی ښار کې د امن او امان په حق لا تیر ماخام د لوړپړو امنیتی چارواکو غونډه وشوه چې پکې د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه، د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر رحمان ملک، د سند صوبې د پولیسو مشر فیاض لغاری او نورو انتظامی مشرانو برخه واخیسته. د غونډې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر رحمان ملک وویل چې په مغربي سرحد ترهګرو ته د ماتې ورکولو وروسته اوس هغوی د کراچی په لمخه کړی ده. منصوبے جوڑوی خمنگ ہم دا حغی دا مقابلے دا پارا دا امنیت نوی نوی منصوبے جوڑی کڑی دی دا طرح گرے کم کارونی چی بلوچستان کی کیدل دا حغی یو جلک دل دا ہم خکارا شو. کراچی کے تیر کال ہم دا ڈول بریدون شوی وو او حغا ہم یو مخصوص تنظیم کڑی وو. دا کورنی و چارو مرکزی وزیر اویل چې کراچی ښار کې تیرو څلورو میاشتو کې د 1500 نه زیات کسان وژل شوی دي.
ٹوٹل مرڈرز جو ہوئے 557 ہوئے اور ٹارگٹ کلنگ اس میں 153 ہے.
دی وای 1555 کسان وژل شوی دي. د کې 153 کسان د هدفي وژنو ښکار شوی دي. اوس موږ تر ډیره حدا په هدفي وژنو قابو موندل ده او په ځمکه د قبضګرو هدفي وژنکو او په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد مو عملیات تیز کړی دي. اته 50 هدفي وژن کې مو هم نیولې دي.
58 ټارګټ کلرز هاف بین اریسټډ.
د یادونه وړ ده چې کراچی ښار کې د هدفي وژنو او اخوډ پیښې وخت په وخت رامنځته کیږي، خو په دې وروستیو کې ښار کې د بمی چاودنو لړۍ هم پیل شوې ده. تیره هفته د لیاری په سیمه کې بمی چاودنې 19 کسان وژلي وو او تیره ورځ دوه نورو چاودنو کې د پاکستان سمندري ځواکونو دوه بسونه په نښه شوي وو چې پکې د یو پوځي افسر او یو زنانه ډاکټرې په شمول څلور کسان وژل شوي او د 50 څخه زیات زخمیان شوي وو. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچی.
درنو اوریدونکو، دا خو د کراچی حالات. اوس هم زو اسلام آباد ته هلته ریاض مسخیل د پاکستان د ورسپانو څه لیکلي دي حال را کوي.
د مختلفو ژبو ورسپانو مختلفو موضوعاتو ته هم کتنه کړې ده. خو ولې په دې کې د پیښور نخ پریدونکو ورسپانې مشرق خپل اداریه د قبایلي سیمو زده کوونکو د احتجاج په حق لیکلې ده او وایي چې د قبایلي سیمو زده کوونکو لخوا بار بار احتجاج د دې خبرې هنداره ده چې دوی څومره د تعلیم او زده کړې سره مینه لري. اداریه وایي چې دا حقیقت په خپل ځای چې قبایلي سیمو کې حالات خراب دي، ولې د ښوونځیونو او پوهنځیونو د بندېدو وجه دا یوازې نه ده، بلکې حقیقت دا دی چې حکومت د ډرون دونو خلاف د زده کوونکو د احتجاجونو او جلسونو نه یریږي او د دغه وجې تعلیمي ادارې تړلې ساتلې دي. اداریه وړاندې لیکي چې دا سراسر ناانصافي ده چې د احتجاج د یری د نوي کول ژوند تباه کول شي، بلکې د دې حل دا دی چې حکومت د قبایلی سپین روبو او استادانو یو جرګه راوبلي او هغوی نه د احتجاج او جلسې جلوسونو نه کولو ضمانت واخلي او بیا هم که د امن او امان خراب صورتحال د سکولونو او کالجونو د بندېدو وجه وي، نو باید چې حکومت د هغې لپاره هم اقدامات وکړي. دا شان د انګریزي ژبه ورسپانه دی نیوز خپل اداریه د ملیریا په اړه لیکلی دا او وایي چې ورس پورس د ملیریا ناروغتیا سیوا کیږي او په کال 2009 کې خو 3.3 کروڑ خلک کوم چې د نړۍ د آبادۍ نیمه جوړیږي په دې رنځ اخته شوي وو. اداریه مخکې وایي چې ملیریا عموما په غریب او وروسته پاتې ملکونو کې زیاته خوریږي او پاکستان کې په بلوچستان کې ملیریا زیاتو خلکو ته کیږي. اداریه لیکي چې د لړکی ملګری ملتونه هم خپل هلې ځلې کوي او په نړیوال کچ هم د دې د آگاهۍ او خبرتیا د پاره لاریونونه وستلی شي. باید چې پاکستان هم دغه شان په دې هلو ځلو کې برخه واخلي چې دا شان اولس کې د ملیریا نه د بچ کېدو آگاهي پیدا شي.
ریاض موسخیلو چې له اسلام آباد څخه د پاکستان په ورسپانو کې نن څه لیکل شوی دغه پاړه تفصیل راکولی. ګړی دولسنی متورسه د پېښور کې ملیحه مرزاده را رسیدلې د مهمو خبرونو سرټکی درته وروي.
د هند او پاکستان د تجارت سیکریټریان بنن په اسلام آباد کې له یو بل سره تجارتي اړیکې د خګولو په اړه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په شام کې د امنیتي ځواکونو لخوا په عام خلکو د تشدد د استعمال غندنه کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي په لیبیا کې د ناټو د عملیاتو مقصد قذافي پنخول نه بلکې د هغه د ځواکونو کمان او کنټرول سیستم تباه کول دي. د ریپورټونو تر مخه داسې امکان څرګندېږي چې امریکا به د افغانستان لپاره راین کراکر د نوي سفیر په توګه وټاکي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي د اوباما انتظامی لاړه د افغانستان نه د ځواکونو د وستلو په اړه تر اوسه کومه فیصله نه ده شوې چې شمیره به څومره وي. او په مصر کې د اسرائیل سره په پوله نږدې د قدرتي ګاز په یو ټرمینل کې چاودنه شوې ده.
خبرونه ملیحا مرزاده درته وړاندې کړل. د خبری خبرونې اخیری نیمایي ته راځو او په دې خبرونه کې به په دې پاتې برخو کې به تاسو رپورټونه نړیوال واوري او د دې ترڅنګ یو داسې رپورټ هم لرو چې د پښتونخوا حکومت د شاعرانو او هنرمندانو لپاره نغدي پیسې ورکړې دي. د دې پروګرام په دې پروګرام کې شامل دي. خو پیل یو ځل بیا د پاکستان له خبره زخه کوو. د په داسې حال کې چې پاکستان د ملګرو ملتونو د په ماموریت کې د برخې اخیستلو 50مه کلیزه لمانځي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون د پاکستان د رول ستاینه کړې ده. ملګرو ملتونو وایي چې پاکستان تر اوسه پورې په 8 ملګرو ملتونو ماموریتونو کې په پوځي او لسی برخو کې برخه اخیسته ده او دا وخت هم په اتو هیوادونو کې خپل خدمتونه تر سره کوي. هارون باچا له واشنگتن څخه ریپورت لري.
خاغلی بان کی مون خپل سرګندونې 13 ورځ د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې جوړې شوې د پاکستانی 1600 ځواکونو د انځورونو د نندارتون د پرانستې دستورې ته وکړې. نوموړي په دې موقع 50 کاله آگاهو په جمهوریه کانګو کې د پاکستان له لوري د پیلو شویو مرستو یادونه وکړه چې وی ویل دغه همکارۍ لا هم په مستقیمه توګه پر مخ روانې دي. د ملګرو ملتونو د اعلامیې تر مخه د پاکستان نظامی او غیر نظامی مامورینو تر دې دمه د نړۍ په 8 بیلابیلو مشنونو کې برخه درلودلې چې وایي دا مهال هم په 9 خطرناکو هیوادو کې خدمات ترسره کوي چې یو زیات شمېر یې په جمهوریه کانګو، سوډان، آیوري کوسټ او لایبیریا کې ځای پر ځای شوی دي. خاغلی بان کی مون په خپل وینا کې زیاته کړه چې پاکستانی ځواکونو د نړۍ د جنگ ځپلي اولس د ژغورلو مشن په ډیر ښه توګه پر مخ بوله دی. په دې لړ کې نوموړي د پاکستان د طبي ډلو لخوا د بېوزلو ښځو د درملنې او د هغوی د ماشومانو لپاره د پاکستانی ځواکونو لخوا د لوبو د میدانونو جوړول په ځانګړې توګه یاد کړل. لدې سره سم د ملګرو ملتونو عمومي سکتر د پاکستان د هاغه 122 ځواکونو او ملکی کارپوهانو د قربانیو یادونه هم وکړه چې د دپ وینا د نړیوال سازمان د مشنونو سرته پرسولو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. نوموړي د دغو تنانو په مړینې د خواخوږۍ څرګندولو پر مهال ژمنه وکړه چې اداره به د دوی مړانې یادو ساتي او هڅې به وکړي چې په نړۍ کې د امن لپاره پیل کړې د دوی زړورې هلې ځلې پر مخ یوسي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
درنو اوریدونکو، د هارون باچا رپورټ مو اوریدی. او دلته باید یوې غلطي تصحیح وکړم. هغه دا چې په سر کې ما وویل چې پاکستان په 8 هیوادونو کې خپل خدمتونه ترسره کوي، د ملګرو ملتونو په وینا خو دغه شمېره نه دی.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو.
د لیبیا په لور ځو. امریکا ویلي د نیټو هوایي ځواکونه د لیبیا مشر کرنل قذافي نه بلکې د هغه د پوج کمانډ اینڈ کنټرول سیستم په نشه کوي. په واشنگتن کې ل خپل برتانوي همڅنګ سره په غټ خبري کانفرنس کې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل دوی د شام په ګډون په نورو هیوادونو کې ولسی پاتونونو پلوي کوي او ځکني حالات لنیږدې ځخصاري. په دې اړه نور تفصيل لپاره یو ځل بیا په وکیل واشنگتن ځخه د هارون باچا ریپورت ته.
د امریکای او برتانی چارواکي په داسې حال کې د لیبیا په جګړه کې د قذافي په ځواکونو د فشار د سیوا کولو اداوي کوي چې د ځواکونو لا هم په محاصره کړي مصراته خار خپلو بریدونو ته دوام ورکړي دي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس 13 ورځ ل خپل برتانوي سیال لیم فاکس سره په واشنگتن کې وی غړي خبري غونډې ته د وینا پر مهال په ډاګه کړه چې په لیبیا کې د ناټو د عملیاتو مخه د قذافي په نخښه کول نه بلکې د هغه د ځواکونو د کمان او کنټرول نظام له منځه وړل دي. مونږ په دې نتیجه رسیدلی یو چې د کمان او کنټرول مرکزونه د خپل بریدونو عمده هدف وګرځو چې په یو شمېر ځایونو کې مورله لکاره وستي هم دي. دا هغه مرکزونه دي لچرتنه چې ځواکونو ته د بشري تیرو کولو اوامر ورکول کیږي لکه چې په مصراتا کې مو ولیدل. پس زه دا وایم چې همدغه مرکزونه زموږ اصلي هدف دی. مونږ په ځانګړي ډول په قذافي پسې نه یو شوي ولې د کمان او کنټرول مرکزونه قانوني هدف ګڼو چې هر چرته بیا
مومو.
د یوې پوښتنې په ځواب کې چې ناټو لکه د لیبیا په څیر د ملکي وګړو زورولو ته په کتنې ولې په شام کې عملیات نه پیلوي، د امریکا دفاع وزیر وویل چې موږ په ټولو هیوادو کې د سوله ییز مظاهرو یو شان ملاتړ یو او زیاته کړه چې د هر هیواد سره معامله به د هغه ځای د مخصوصو حالاتو په تناظر کې کولی شي. د برتانیا دفاع وزیر لیم فاکس بیا په خپل وار د پینټاګون خبري غونډې ته په خپل وینا کې هوډ څرګند کړ چې د لیبیا په جګړه کې تر سرحده بری موندلې او په قذافي غږ وکړل چې باید واک له لاسه ورکړي. موږ په مصراتا کې څه پرمختګ وکړی او دا ډېره واضح ده چې د قذافي رژیم د سکوت خواته روان دی. څومره زر چې کرنل قذافي دا ومني چې لوبه پای ته رسیدلې هم هغه عمر به خوي. اوس مهال هغه د خپلو خلکو او خپل هیواد لپاره د یو تاوان په مثال دی او څومره زر چې هغه په دا پیغام ورسي نو بهتره به وي. د برتانیې دفاع وزیر هم دغه راز په شام کې د دغه هیواد د حکومت لخوا د عام وګړو په وژنو خواشینی ښکاره کړه او ترنه وغوښتل چې د خبرو اترو له لارې سیاسي اصلاحات معرفي کړي او لکه د نورو مهذب هیوادونو په څیر د ولس د هیلو درناوی وکړي. په عین حال کې په لیبیا کې د ناټو د عملیاتو کمانډان لیفټیننټ جنرال چارلز باوچر د ایتالیا په ښار نیپلز کې خبریالانو ته وویل چې د قذافي ځواکونو دا مهال هم په بې ګناه ولس د زور زیاتی لړۍ ته دوام ورکړی چې د ده په وینا احد یې کړی دغه ظلم ته به د پای ټکی کیږدي. زموږ د مشن مقصد دا دی چې په لیبیا کې داسې یو فضا جوړ کړو چېرته چې ډایلاګ او ډیپلوماسي خپل ځای ونیسي او په ترڅ کې خلک وکولی شي د خپل راتلونکي په اړه اټکل په خپل
وکړي.
بلې خواته بیا د روسیې وزیر اعظم ولادیمیر پوتین ډنمارک ته د خپل سفر پر مهال په لیبیا د غربي ائتلافي هیوادونو عملیات غندلي چې ویلي دي دوی په خپلو کړنو د ملګرو ملتونو له قرارداد څخه د واضح سرغړونو مرتکب شوي دي. رائټرز اجانس د لیبیا د دولتي خبري اجانس جانا د یو خبر حواله ورکوي چې وایي د لیبیا حکومت روسیې ته د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د بیړنۍ غونډې درابللو لپاره ویلي دي چرته چې ماسکو همیشنۍ سوکای لري. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د یوکرین په چرنوبل کې د اټومي پیښې 15مه کلیزه د لمانځلو په لړ کې پرون یعنی د سه شنبه په ورځ یو شمیر دستوري ترسره شوې. په دې ورځ په کال 1986 کې د چرنوبل په اټومي مرکز کې د چاودنې له کابله د اروپا په زیاتره سیمو کې تابکاری خور شوې وه چې په بیلاروس او یوکرین کې د سرطان ډېر کیسونه اوسم لدی سرتړاو لري. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګي دا ریپورت مليحه امیرزاده درته وړاندې کوي.
د چرنوبل د حادثې د یاد په لړ کې په سر خارکیف کې په یو دستوره کې د سحر په وخت ویرکوونکو شمې بلې کړې او د پیښې 25 کاله پوره کېدلو سره یو ګنټي 25 ځله وکړنګېدله. دا ستمه ده چې د یوکرین صدر ویکټر یانوکوویچ، د روس صدر دیمیتری میدویدف او په روس کې د عیسایانو یو مشر کیریل په چرنوبل کې په یو دستوره کې ګډون وکړي، خو بیا د بیلاروس صدر الکساندر لوکاشانکا به د دې دستورې پر ځای د چرنوبل د حادثې نه اغېزمن شوي د بیلاروس سیمو ته ورزی. دغه تبکاری نه زیات اغیزمن شوي هیوادونو کې یوکرین، بیلاروس او د جنوبی روس سیمې شامل دي. آندری گوسین چې د پیښې نه وروسته په سحر وخت کې په دې اټومي پلانټ کې ډیوټي کړې وه وایي،
مونږ چې څنګه د پیریخ د پل نه واوړېدلو، مونږ دا اټومي مرکز ولیدلو چې راته تباهي په صفه توګه ښکارېدله. مونږ چې کله د خپل کار پیره شروع کړه، مونږ ته د تباهۍ د کچې په اړه معلومات نه وو، خو دا واضح وه چې ډېر اهمیت یې درلود.
د سرکاری سرچینو تر مخه د پیښې نه سمدستي وروسته د مړو شوو کسانو شمېره تقریبا دېرش وه، خو د صحي کارپوهانو په خبره د تابکارۍ له امله ډېر خلک په سرطان کې اخته شو چې د خلکو د مرګ شمېره یې زیاته کړه. د شوروي اتحاد چارواکو د پیښې رپورټ ورکولو کې دوه ورځې واخیستې چې پرې دا نیوکې کېدلې په سر کې دا پیښه پټول غوښتل. د دې پیښې په ترڅ کې په زرګونو کسان د نږدې ښار د پریخ او د دېرش کیلومتره د خواوشا علاقې نه وویستل شو. د تابکارۍ نه په متاثره سیمه کې اوس هم د خرابو اثراتو د خطر نه پرته یو شمېر خلک خپلو کورونو ته تللي دي. دغه اټومي مرکز د کال 2000 پورې بجلی جوړوله، خو بیا نړیوال فشار زیاتېدلو له امله د یوکرین د هغه وخت صدر لیونید کوچما د دغه مرکز اخیری بټۍ وتړله. په وروستیو ورځو کې د یو نړیوال کانفرنس پر مهال ډونر هیوادونو د زیانمن شوي مرکز د پاسه د تابکاری د اثراتو د مخنیوي لپاره د چتر جوړولو په لړ کې 780 میلیون ډالر د ورکولو ژمنه وکړه. نن د هیواد صدر ویکټر یانوکوویچ پروژه سرته رسولو لپاره په نړیوالې ټولنې باندې د نورو 300 میلیون ډالر مرستو ورکولو غږ وکړ.
د یوکرین په چرنوبل کې د اټومي پیښې 25مه کلیزه د ستوري په اړه د مرکزی د مشال د مرکزی څانګې خبر مرکزی څانګې رپورټو ملیحه امیرزاده درته وړاندې کوي.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
مقاله لیکي په کیوبا کې د ګونتنامو بې زندان امریکایي چارواکي د تازه خبروسو پټو امریکایي کاغذ
درنو اوریدونکو بخښنه غواړو په غلطی سره یو رپورت خپور سو. خبرال هم دغه رپورت ترازو د نړیوالو ورسپانو ته کتنه ده. امریکایي ورسپانی لاس انجلس ټایمز په یو مقاله کې لیکلي چې د ګونټانامو به پاړه خبر سوی پټ امریکایي دستاویزونه کېدای سي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو کې موجوده کړکېچ نور هم زیات کړي. په دې دستاویزونو کې ویل شوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په هغو ډلو کې ده چې د ترګرو ملاتړ کوي. د مشال همکار بوریوال کاکړ لاس انجلس ټایمز دا مقاله لوستې او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
مقاله لیکي په کیوبا کې د ګونتنامو بې زندان امریکایي چارواکي د تازه خبروسو پټو امریکایي کاغذونو له حوالې لیکي چې د پاکستان د استخباراتو اداره ISI یا په خپل په ترهګرۍ ککړه ده او یا هم د ترهګرۍ ملاتړ کوي. په دې کاغذونو کې ISI په هغو 15 ډلو کې اچول شوی ده چې القاعده، حماس، حزب الله او طالبان هم بکشي دي. په دې کاغذونو کې هغه رپورت هم شامل دی چې په ګونتنامو بې کې له بندي افغان اورپکی هارون افغاني څخه په کې پښتنې شوی دی. هغه ویلی وو چې ISI په 2016 کال کې په افغانستان کې جنگیدونکو اورپکو ته نیغ په نیغه مرستي ورکړې وې. هارون افغانی د پښتون ګرویژنو پر مهال ویلی وو چې د ISI یو چارواکي هغه اورپکی ته 1,200 ډالر ورکړي وو چې د القاعده او طالبانو وسله خانې ته به وسلې وروړلې. هارون افغانی په خپل خبرو کې دا هم ویلی وو چې د 2016 کال د اگست په میاشت کې د پاکستان د استخباراتي ادارې د چارواکو، د القاعده د مهم غړو، طالبانو او د پاکستانی اروپکی ډلې لشکر طیبه ترمنځ د دې لپاره لید کاته سوی وو چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو لکه کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار کې د بریدونو پاړه خبرې اترې وکړي. مقاله زیاتوي له ترهګرو او سختدریزو ډلو سره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د اړیکو پاړه رپورټونه څنوي خبره نه ده. هغه ځکه چې یوازې یو اونۍ وړاندې د امریکا د پوز مشر ایډمیرل مایکل مولن هم پاکستان ته د خپل سفر پر مهال دا په ډاګه ویلو چې آی اس آی له حقانی ډلې سره اړیکې لري، کومه چې د افغان طالبانو یو شاخ دی. خو د پاکستانی پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی بیا دا خبره رد کړې وه. لاس انجلس ټایمز لیکي که څه هم د پاکستان استخباراتي چارواکو د دې کاغذونو په اړه له څه ویلو انکار وکړ، خو دوی تر دې وړاندې ویلي دي چې آی اس آی له اروپکو ډلو سره اړیکې نه لري. مقاله زیاتوي، ویل کېږي چې آی اس آی د شوروي اتحاد په وړاندې د جنګیدونکو افغان مجاهدینو د ملاتړ تر څنګ په دې وروستیو کلونو کې د هغو اروپکو هم مرسته کوي چې په افغانستان کې د امریکایي او نیټو ځواکونو پر ضد جګړه کوي. د دې ترڅنګ آی اس آی د هغو اروپکو ډلو په روزلو کې هم لاس لري چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د هند له ځواکونو سره جګړه کوي، په پاکستان کې دننه هم بریدونه ترسره کړي او له القاعده سره همکاري لري. مقاله لیکي چې د امریکا د استخباراتو ادارې سی آی اے د 2001 کال د سپتمبر پر 11 نیټه په امریکا کې له ترسره سوو ترهګرو بریدونو وروسته پاکستانی جاسوسي ادارې آی اس آی ته د دې لپاره په سلګونه میلیونه ډالر ورکړي وو چې د القاعده او طالبانو اروپا کې یا ونیسي او یا هم ووژني. دا کاغذونه په داسې وخت کې خپاره شوي دي چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ اړیکې د ریمن ډیویس د مقدمې او په قبایلي سیمو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو له امله د نور وخت په پرتله ډېرې کړکېچنې دي. د مقالې په لیکنه د دې کاغذونو خپرېده کېدای سي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ وار له مخه ترنګلو اړیکو ته لا د خرابېدو پر لور لمن ووهي.
امریکای ورسپانا لاس انجلس ټایمز مقاله وا چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړه. یو د نیوز ویک مجلې بلې مقالې تر ازو د مقاله کې نیوز ویک لیکي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو شاوخوا اتیا کیمپونه دي، خو په کې د پېښور په څنګ کې شمشتو یوازینی کیم دی چې ټول انتظام یې د کډوالو په لاس کې دی او د دې ځای هر کال په سوونو ځوانان افغانستان ته د امریکا پر ضد جنگ لځي. منور شاه د دې لنډیز درته بیانوي.
د نیوز ویک په دې مقاله کې رون موریو د 19 کلن افغان کډوال چې ځان ته واحد خان وای په اړه لیکي چې پلار یې د شمشتو د کیمپ نه د پیښور یو سکول ته راوستي دي، خو د واحد خان په وینا دا سکول یې نه دی خوښ ځکه چې دلته هلکان د دنیا سره مینه لري او په کیمپ کې د خپل زوړ سکول په اړه وای چې هلته به هر وخت دوی ته د جهاد درس ورکول کېده. کولیکوال وای هم د دې ویرې چې زوی یې جنگ ته لاړ نشي د واحد خان پلار دی د کیمپ نه بهر کړي او د پیښور په یو سکول کې یې داخل کړي دي. رون موریو لیکي د دې کیمپ زیاتره کورنۍ دا نظر لري چې کسه هم دوی ته دلته د نورو کډوالو کیمپونو په نسبت ښه امنیت، تعلیم او د صحت سهولتونه ملاويږي، خو هر وخت په دې ویره کې وي چې په دې سکولونو کې یې د بچو فکر جنگ ته اړول کیږي او دوی به افغان جنگ ته بوتلی شي. موریو زیاتوی د شمشتو د کیمپ انتظام د یاغي جنگ سالار ګلبدین حکمتیار په مرسته چلیږي چې د شوروي اتحاد پر ضد افغان جنگ کې د پاکستانی خفیه ادارې آی اس آی سره نږدې اړیکې وي. په دې کیمپ کې د 3000 نه زیات خلک اوسیږي چې پکې یو شمیر جماعتونه، لوی او واړه سکولونه او مدرسې جوړې شوې دي. د دې ترڅنګ دلته کې یو یونیورسيټي او یو هسپتال هم شته او ان چې دوه اخبارونه هم د دې کیمپ نشایع کیږي چې پکې د ګلبدین اسلامي دریز د خورولو کار تر سره کیږي. موریو وای په شمشتو کیمپ کې د طالبانو برعکس د جنکو په تعلیم بندیز نشته، خو نورې پابندۍ لکه خزې د بغیر برقې نه یا بغیر د کورنۍ د تن د ملګرتیا نه بهر نشي وتلی. موسیقي اوریدل هم منی دي او په کیمپ کې د هغه د مخبرانو نه پټ سوکسه هم نشي کولی. د موریو په وینا د کیمپ ته زیاتره کډوال د صحت، امنیت او د بچو د ښه تعلیم لپاره راشي، خو په کې د زیاتره خلکو بچي بیا د هغوی د لاسو اوزي او په افغان جنگ کې بوخت شي. لیکوال وای د ګلبدین حکمتیار خپل زوی جمال الدین حکمتیار چې په یورپ کې زده کړې کړي هم په دې اړه د افغان سرګندونه کوي او کسه هم د خپل پلار لخوا په افغانستان کې د جنگ مرسته کوي، خو وای ځوانانو ته د اول مکمل تعلیم ورکړي شي او بیا د دوی ته اختیار ورکړي شي چې جنگ ته ځي او کنه. رون موریو د نیوز ویک د مقالې په اخر کې وای چې دا ټوله سلسله د پیښور په څنګ کې روانه ده، خو څوک یې هم نه مني کوي. حکمتیار په افغانستان کې د بهرني ځواکونو خلاف جنگ کوي چې د طالبانو سره یې همکاري نشته، خو مقصد یې یو دی او زیاتره جنگیالي د شمشتو د کیمپ نه بیای.
د نیوزویک مجلې مقالې ته لنډیز ته خوښ وه سیمون ورشاو چې وایي چې شمشتو په پېښور کې کیمپ دی چې هلته ځوانان افغانستان ته د امریکا په ضد جنگ له لیږل کېږي. اوس هم د افغانستان په لور د پکتیا په مرکز شرنه کې د یتیمانو او بېوزلو ماشومانو لپاره د استوګنې ځانګړې ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل سوه. دغه ودانۍ به د یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو په زده کړه کې ارزښتناک رول لوبوي. نقیب الله متنوال نور حال راکوي.
د پکتیکا په مرکز خیرنه کې د یتیمانو او بېوزلو ماشومانو لپاره د استوګنې ځانګړې ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د پکتیکا ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد یارشید وایي چې د یادې ودانۍ د جوړېدو چارې په نهه میاشتو کې بشپړې شوې او ټول لګښت یې 3,00,000 امریکایي ډالره دي چې په دې ولایت کې د میشتې ولایتي بیا رغونې ډلې پی آر ټي لخوا ورکول شوې دي. د پکتیکا د کار او ټولنیزو چارو رئیس زیاته کړه چې په پکتیکا کې زیات شمېر یتیمان او بې سرپنا ماشومان شته، خو د ځانګړې ودانۍ د نشتون له امله د اسانتیاو برابرول ورته ستونزمن وو. د دوی په خبره له دې وروسته به په پکتیکا کې یو شمېر یتیمان او بې سرپرسته ماشومانو ته د زده کړو سربیره نورې اسانتیاوې هم برابرې شي.
دا پروژه تکمیل کلاسینن ګټه اخیستنې ته وړاندې دا پروژه د 3,00,000 امریکایي ډالرو په لګښت باندې بشپړ شوې.
د پکتیکا والی مهیبلا سمیم د یادې ودانۍ د پرانستې پر مهال جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه ودانۍ به د یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو په زده کړه کې ارزښتناک رول ولوبوي. پکتیکا والی مهیبلا سمیم د شرکتونو پر مسؤلینو غږ وکړ. ټول هغه شرکتونه چې د بیا رغونې پروژې ترسره کوي ورته په کار ده چې د هیواد پالنې له مخې په اساسي ډول ترسره کړي.
دا یو فرصت ده، دا یو چانس ده. هر پروژه چې اخلي هغه د هغو مشخصات او قرارداد مطابق وکاروي، کار پکې وکړي، وطن زموږ تاسې ده، خاوره زموږ تاسې ده، تعمیر موږ تاسې ته پاتې کېږي. ښه تعمیر هم جوړ شو،
د ایوب ساختماني شرکت یو تن انجینر عبدالقیوم مسعود چې د دې ودانۍ د جوړولو چارې ترسره کړي وایي چې د ودانۍ په جوړولو کې زیاته هڅه او اخلاص کړی او په ډېر ښه کیفیت جوړه کړې ده.
د دې پروژې کیفیت او هغه چې دا ان شاء الله چې انجینران راغلي، مانیټورینګ انجینران او مانیټوري کړي دا ډېر خوشاله دي.
د پکتیکا ولایت د جانخیل ولسوالۍ یو اوسیدونکي لوکمان چې مور او پلار یې دواړه مړه او له دې مخکې د پکتیکا د کار او ټولنیزو چارو په ریاست کې په یوه وړه خونه کې شپې ورځې تېرولې وویل: په دې خوشاله یم چې نوې ودانۍ راته جوړه شوې او ودانۍ کې د زده کړې تر څنګ نورې اسانتیاوې هم راته برابرې شوې دي. د یادول وړ ده چې د یادې ودانۍ پر جوړېدو سربیره په پکتیکا ولایت کې د بیا رغونې په برخه کې نور کارونه هم روان دي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ مخ په زیاتېدو دی، د هغه هیواد د کارخانو مزدران وایي چې لوډ شیډنګ دوی په پرتلیز توګه زیات اغیزمن کړی دی. احمد الله په خپل رپورت کې د لوډ شیډنګ په مزدرانو باندې اغیز سیړي.
په ملک کې ګرمي زیاتېدو سره د بجلی په لوډ شیډنګ کې هم اضافه شوې ده او د پاکستان الیکټریک پاور کمپنی پیپکو بیانیې تر مخه دا وخت اداره د 6000 میگا واټه بجلی د کمی سره مخ ده. پیپکو بیانیې کې ویل شوی دی چې خاریو او کلیوالو سیمو کې اتنه تر 10 غنټو پورې لوډ شیډنګ کیږي، ولې پاکستانی مطبوعاتو تر مخه دا وخت خاریو کې تر 12 غنټو پورې او کلیوالو سیمو کې د 14 نه تر 20 غنټو پورې لوډ شیډنګ کیږي. د بجلی د لوډ شیډنګ په ضد د ملک په مختلفو ښارونو کې مظاهرې روانې دي. که یو خوا عام اولس په دې مظاهرو کې برخه اخلي، نو بلخوا مختلفو ادارو او کارخانو سره کارکوونکي دیاړیمار مزدوران هم د حکومت نه مطالبه کوي چې لوډ شیډنګ دې زر تر زره ختم کړي. د پیپکو ډایریکټر جنرال محمد خالد نا چې کله مونږ وپوښتل چې تر کله به په لوډ شیډنګ کې کمی راشي، نو هغوی
وویل
کمنګ ته هر ورځ شپږ دیرش زره میټریک ټنه فرنس آئل او وسوا دو دیرش ایم ایم سی ایف ڈی گیس راکړی شي، نو بیا به د بجلی په لوډ شیډنګ کې تر ډیره حده کمې راشي، بلکې د تیر کال نه به هم کم لوډ شیډنګ کیږي، ځکه چې بیا به موږ د 2500 نه تر 3000 میگا واټ پورې د بجلی د کمې سره مخ شو، او چې کله په غرونو واوري ویلی شي او ډیمونو کې اوبه زیات شي نو هایډل پیداوار به ورسره هم زیات شي، او د پاور پلانټ چلولو لپاره که حکومت زمنګ دا ضرورت پوره نکړي نو بیا ظاهر ده چې دا شان لوډ شیډنګ به روان وي. د یو تپوس په جواب کې چې د لوډ شیډنګ دا مسله حل کولو لپاره تاسو د حکومت نه څه غوښتنې کړې دي، محمد خالد وایي د لړکی پرون هم زمنګ یو غونډه وشوه چې پکې د پی ایس او چارواکو نه علاوه د ګیس محکمې چارواکي او د پیپکو چارواکي موجود وو، او نن به بیا هم زمنګ دا غونډه کیږي، نو موږ پر امید یو چې موږ تبا غوښتې شوی فرنس آئل او ګیس راکړې شي، ځکه چې د لوډ شیډنګ دا مسله حل کولو لپاره ټول چارواکي متفق شوي دي، او چې کله ګیس او فرنس آئل موږ ته راکړې شي نو حالات به ورسره پخپل ښه شي. انډس ریور سیستم اتارټي ایرسا پخوانی چیئرمین او ملک کې د توانایي په بحران نظر لرونکي فتح الله گنڈاپور وای چې حکومت سره یو شمیر منصوبې موجود دي، کفوري په دې منصوبو کار شروع کړي نو ملک ترا پیخه د توانایي دا مسله به زر تر زره حل کړي شي. فتح اللہ گنڈاپور وای چې چین حکومت پاکستان ته د نوی ډیمونو جوړولو لپاره د 45 اربا ډالر ورکولو وعده کړی و. حکومت له پکار دا چې د موقع نه فائدہ اوچته کړي، نه چې د نورو منصوبو په شان دا منصوبه هم ختم کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا د ثقافت محکمې په یو غونډه کې په صوبایي کچه مستحقو هنرمندانو او شاعرانو باندې نغد مرستې ویشلې دي. له پېښور آواز احمد عابد.
پیښور په نشترحال کې د خیبر پښتونخوا د ثقافت محکمې هنري څانګې ګڼ شمېر کې د ریډیو، ټلویزیون، فلمی فنکارانو او یو شمېر شاعرانو سره نقدي مرستې وکړې. د مرستو دې لړۍ ته د خیبر پښتونخوا له بیلابیلو زلو څخه بې وسه او د هنرمندانو کونډې او یتیمان او هغه ناداره هنرمندان او سندرغاړي رابلل شوي وو چې له مخکې د ثقافت محکمې ته د مرستو درخواستونه ورکړي وو. د ثقافت محکمې د هنري څانګې مشر ډاکټر محمد اعظم اعظم له حکومت نه وغوښتل چې په راتلونکي کې دا مرستې سیوا کړی شي.
د فنکارانو او لیکوالو د مالي مرستې لپاره زموږ د دفتر جوړېږي چې په څه څه حواله په څه څه شکل موږ اویاد کړو. دا سلسله به روانه وي. میا افتخار صاحب موجود دی، هغوی ته موږ پاس کوو چې د دې فنکارانو او لیکوالو لپاره په راتلونکي بجټ کې د ثقافت د محکمې په حوالے کې په هر حوالے کې دا فنډ ډېر زیات کړی شي او چې دونه سي چې دا وایي چې سکار روان دي.
اقبال شاکر یو له هغو شاعرانو څخه وو چې له مرستو نه برخمن شوی وو. دی وایي چې غټه خبره ده چې حکومت شاعر او هنرمند یاد کړل.
د دې مخکې هم ډېر زیات حکومتونه تیر شوي دي، خو چا د شاعرانو ادیبانو لکه هغوی ته خراج تحسین نه دی وړاندې کړی، هغوی په شان دي ټپولي. هر څه چې دي د شاعرانو په جبونو کې پراته دي، لا چا کتلې هم نه دي چې څه ول ور کړی دي. خو د دې یادول نو موږ خیبر پښتونخوا حکومت ته خراج تحسین وړاندې کوو. بیا خبره دا ده چې د بیا د پاره د نور فنکارانو شته، شاعرانو ادیبان شته چې غریبانان دي، نو حکومت به په دې سلسله کې د خلکو سره دغه شان د مرسته او تعاون یاد ساتي.
سندرغاړي ګل رسته بسوم هم خوخي سرګند کړه چې حکومت د فن قدردانی کوي.
چې په دغه مشه د مالی امداد نه لري، بلکې د دغه ټول فنکارانو د دې د فن یو قدر دی چې زمونږه خبر پښتونخوا ګورنمنټ او د خلکو له ورکړه زاد یو جز خبره ده. هم د قشن حسین افزایی زمونږ حکومت زمونږه کوي، نو ان شاء الله تعالی چې زمونږ فنکار به خوري کینا
خو د ریډیو ټلویزیون او فلم پنکار سایره خان صاحبانی وایي چې دا مرستې ناکافي دي. په کار ده چې حکومت ټولو هنرمندانو سره دوامدار مرستې وکړي.
حکومت ته په کار ده چې هغو څنګه زموږ لاس وظیفې مقرر کړي. دا میش فسکنه لکه چې څنګه تنخواي څنګه چې د ملازمین له تنخوا ملاویږي داسې په کار ده چې آرټسټانو ته سنگرانو ته میوزیشنانو ته موسیقاران چې دي دو ټولو ته وظیفه مقرر شي.
د خیبر پختونخوا د معلوماتو او کلتور وزیر مې افتخار حسین پنکارانو ته ډاډ ورکړ. وی ویل چې د هنرمندانو هر قسم مرستې ته تیار دی.
د پختنو فن خو خوښ دی، فنکار خوښ نه دی. مونږ دکړې اورو خو دکړې مارم خوښ نه دی، باجا اورو خو باجې مارم خوښ نه دی، سندرم خوښه ده، ګلوکار خوښ نه دی. نو چې چا ویلې دا خو د دې نه زیات معتبر شو. په کار کې د هغې نه زیات عزت کړو. خو که مونږ په عزت کورو باندې پوه ټولو فنکارانو فن ته چې کوم دی خراج تحسین پیش کوم چې د هر یو کاغذ د هر څه تعلق لري د فن په دنیا کې. زه د هغه خدمات او اعتراف کوم او د صوبایي حکومت لاړه چې زمونږ نستاسو څومره خدمت کېدی شي په کومه کومه طریقه هم کېدی شي. دا مې ایمان دی چې زه به سل فصل ستاسو لپاره خدمت هم کوم، منډه به وم او که مالي خبرې د هغې علاج به هم کوم چې زه ستاسو مسلې حل کړم او ستاسو د دغې دردونو تپوس.
په اخره کې بېلابېلو هنرمندانو په خپل وار سره سندرې وویلې چې په حال کې د موجودو کسانو د پام وړ وګرځېدې. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.